خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې له حاله مو خبرو چې نن پیلېږي. افغان ولسمشر به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو تر هر څه مخکې خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر با د شانګهای په غونډه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت او موجوده اقتصادي فرصتونو خبرې وکړې. په کابل کې د وژل شویو نیپالیانو جسدونه نیپال ته انتقال شول او د اروپایي ټولنې مشرانو له بریتانیا غوښتي چې له دغې ټولنې له وتو مخکې باید ښه فکر وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه مسله ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وین دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د غونډې ته وینا وکړي او په خپله وینا کې به د سیمې پر امنیتي وضعیت، شته ګواښونو او په سیمه کې پر موجوده اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان څارونکي غړي دي. د دولسو نیپالي ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې چاودنه کې وژل شوي وو. کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کټمنډو په هوایي ډګر کې ښکته کېدل، د دغه هیواد صدراعظم او یو شمېر نور چارواکي هوایي ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. د نیپال صدراعظم ژمنه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره به مرستې وشي. د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په بنایي سیمه کې چاودنې 14 تنه ووژل چې 2 تنه یې د هند وو. د افغانستان حکومت د کابل په خزینه زندانونو کې د نارینه زندانونو په پرتله 2 برابر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د ښځو د زندانونو د څېړنې د کمیسیون له غړو سره پارک کې د کتنې پر مهال وویل د دې بندیانو روغتیا، روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وشي. د کمیسیون غړو ولسمشر ته وویل چې د دوسیو تر څېړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادامباغ زندانه خوشې شوي او د ځینو د بند موده راکمه شوې. ولسمشر وویل چې له عدلي او قضایي ادارو سره په همغږۍ به د خوشې کېدو فرمان پر هغو ښځینه بندیانو تطبیق شي چې واړه جرمونه یې کړي دي او یا هم حامله دي. اټکل کیږي چې د کابل په بادامباغ زندان کې تر 200 ډېرې ښځې بندیانې دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د اروپایي ټولنې مشرانو د بریتانیا له خلکو غوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په بریتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې ووځي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو ملاتړی دی، پرون په برمنګهم کې د کمپاین په ترڅ کې یو ځل بیا په دې ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر وویل چې نظر پوښتنه به منو که ووتل وتلی به یو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خبرداری ورکړی چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولاند زیاته کړه چې له دې سره به بریتانیا ته ګرانه شي چې د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته سمه لار پیدا کړي. د ایټالیا صدراعظم مانتو رینزی په وینا ویل شوي دي چې دا ټول پوښتنه په خپله یوه صحوه ده چې برخوال به بې خپله زیان وویني. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړی ویلي دي چې پاشلې اروپا داسې بې ثباتي راولي چې پیشګویي نشي کېدی. جرمنی وای انقره د ترکیې له یوې هوایي اډې څخه چې جرمني سرتیری پکې دیره دي د یو جرمني پلاوی د کتنې مخه نیولې ده. د جرمني دفاع وزارت پرون ویل چې ترکی چارواکو له دې ډډه کړې چې په جولای میاشت کې له انجرلیک هوایي اډې د مرستیال دفاع وزیر او یو شمېر وکیلانو پلان شوې کتنې ته اجازه ورکړي او هیڅ دلیل هم نه دی ښودلی. د هغو څرګندونو په حواله چې د جرمني دفاع وزارت یو چارواکي پارلماني کمیټې ته کړي ویل شوي چې ترکی ویلی له دغه اډې د جرمنی د پارلمان د غړو د کتنو مخه ځکه نیولې چې د جرمنی پارلمان تیر میاشت د عثماني امپراتورۍ لخوا یو پیړۍ مخکې وژنو ته د ډلې ځی وژنې نوم ورکړ. په دغه اډه کې چې د ترکی په جنوب کې دا شاوخوا 250 جرمنی سرتیری تورندو الوتکې او تجهیزات ځای پر ځای شوي دي. امریکا وی راتلونکو میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کنفرانس کوربه نوي. په دې غونډه کې به کاناډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 20 جوړه شي او د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شوو د سرپناه خوړلو او روغتیا لپاره کوي. د 2014 کال د جنوري له میاشتې را په دې خوا په عراق کې تر 3,400,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. فرانسه وی دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د اوکراین د شخړو لپاره څلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي. د فرانسې د حکومت وین سټیفن لی فول وویل چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اشمنه د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وکړه. سټیفن لی فول په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. په دې غونډه کې بعد د فرانسې ترڅنګ د جرمني، روسیې او اوکراین ولسمشران برخه واخلي. ورته غونډه د 2014 کال په جون کې د دې مشرانو ترمنځ شوې وه. او وروستی خبر هغه دا چې د اروپایي فوټبال جام لوبو په ترڅ کې چې په فرانسه کې روانې دي، تیره شپه څلور مسابقې وشوې. په لومړۍ یوې کې پرتګال او هنګري 3-3 په وړاندې مساوي شول. په ورته وخت کې آیسلند 2-1 په وړاندې اتریشته ماته ورکړه. ایټالیا له ایرلند څخه 1-0 په مقابل کې بایلوده. د بلجیم او سویډن په لوبه کې بیا بلجیم 1 وکړ او لوبه یې وګټله. د دویم دور لوبې د شنبه په ورځ د کابل په وخت په 5:30 د سویس او پولند ترمنځ پیلېږي. د اروپایي هیوادو جام لوبې د جولای 13 دوام کوي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي. د غونډې ترڅنګ به له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د بیا رغونې اوږدمهالو او اساسي او بنسټیزو پروژو باندې کار پیل کړی دی چې بشپړول وخت نیسي، خو خلک وایي چې له 2 کلو راهیسې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او ډیر خلک بیکاره دي.
یاره دا 2 کاله کېږي چې بېخي کار صفر ولا شتنه هم دغه ده چې له خیره سره د پروژې پاله کې کار شروع شي.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوری چې نن په بریتانیا کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د برخلیک په اړه ټول پوښتنه کیږي. په بریتانیا کې هم ډیر افغانان اوسي. که بریتانیا له اروپایي ټولنې اوزي، اغیز به په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو څه وي؟ په دې اړه مو په بریتانیا کې میشت له یو افغان کارپوه سره خبرې کړې دي. خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې په 19 پروګرام کې دا ځل د ټانګې یا ګاډۍ ارزښت، تاریخ او په اړه د افغاني ټولنې د کیسو په اړه ډېر اورېدی شئ.
د ټانګي یو رقم داس د پخو غږ وی ټکو ټکو یا قزان ته یو ځنګړی خوند لري.
د شانګهای د غړو هیوادو 2 ورځنۍ غونډه نن په تاشکند کې پرانستل کیږي. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي او د غونډې ترڅنګ به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړي. پاکستان له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې د چین جمهوریت په رسمیت وپیژند او په تیرو څه باندې 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تلخه وو. افغانستان تمه لري چې چین به پر پاکستان فشار راولي. په غونډه کې د پاکستان ولسمشر هم ګډون کوي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخن مینپال وی چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړی ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دیر دي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جن پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي
پاکستان یو روایتي دوست دی، او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین ښه روابط او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره ښه روابط په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړی کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د وینا اغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګ پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترغري تعدیدونه شي همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګریوان پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنی غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان مالی وزارت وایي د ګمرکي محصولاتو د ترلاسه کولو لپاره الکترونیکی سیستم فعال کړی دی. د وزارت چارواکي وایي د سیستم له کارولو سره به په چارو کې شفافیت او اسانتیا رامنځته شي او د فساد مخه به هم تر ډیره حده ونیول شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د مالی وزارت وایي د ګمرکي محصولاتو د راټولولو الکترونیکی سیستم اوس مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر او د مزار شریف په ګمرکونو کې فعال شوی او هڅه کیږي چې په لږه موده کې د هیواد په اکثرو ګمرکونو کې هم فعال شي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه الکترونیکی ګمرکي سیستم د امریکا په مالی او تخنیکی مرسته له پرون راهیسې فعال شوی دی. خاغلی عبدالرحیمزی وویل د دې سیستم له فعالېدو سره به ګمرکي چارې ساده، واردونکو ته به اسانتیاوې برابرې، فساد به کم او ملي عواید به زیات شي.
خوشبختانه پرون مو د افغانستان په ګمرکونو کې د ګمرکي محصول د ورکړې الکترونیکی ورکړې یا د ای پیمنټ پروسه مو پیل کړې چې موږ کولای شو د عوایدو د راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړو. تر دې وروسته دوی ضرورت نه لري چې خپلې پیسې یا ګمرکي محصول په نغ ډول یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي. دوی کولای شي د بیلابیلو بانکونو له لارې په الکترونیکی ډول خپل ګمرکي محصول تادیه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان واردونکو او سوداګرو تل په ګمرکونو کې د محصول د ورکولو پر مهال له پیچلي اداري سیستم څخه شکایتونه کړي دي. افغان چارواکو هم ډېر ځله د دوی په ویناګانو کې ویلي چې په ګمرکونو کې فساد ملي عواید زیانمن کړي او هر کال په میلیونونو ډالر شخصي جیبونو ته لوېدلي دي. د مالی وزارت وایي اوس مهال د هیواد د بودیجې 80% د ګمرکي محصولاتو له لارې ترلاسه کیږي او که په بشپړه توګه پکې د فساد مخه ونیول شي تر ډېره ځایه به له بهرنیو مرستو د هیواد لاس لنډ شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي که افغان حکومت په ګمرکونو کې له ډېر پخوا څخه دغه سیستم فعال کړی وای د ګمرکي محصولاتو د میلیونونو ډالرو د اختلاس مخه به نیول شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مالی وزارت دغه اقدام وستای او ویل چې دا سیستم باید د مسلکي افرادو په ذریعه په پوره دقت سره پلی شي.
سیستمونه باید پلی کړو، ځکه چې د نویو پرمختللو سیستمونو له پلی کولو پرته نشو کولی چې چارې په شفافه توګه پرمخ بوزو. خو دا سیستمونه چې پلی کوي باید په عایداتي ادارو کې قدري سیاست هم په پام کې ونیسي چې څوک ښه عایدات ترلاسه شي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي له څو کلونو راهیسې هڅې تیزی کړي چې په مرکز او سرحدي ولایتونو کې د فساد د مخنیوي په مقصد د ګمرکاتو عایداتي چارې په جدي توګه وسهري. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دغو هڅو په نتیجه کې د هیواد په عوایدو کې د تیرو کلونو په نسبت په 1394 کال کې 2% زیاتوالی راغلی دی.
دغه راز د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د بیا رغونې په اوږد مهالو اساسي او بنسټیزو پروژو یې کار پیل کړی چې بشپړول یې وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت ویان سهره بهمن مني چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې د لنډمهاله پروژو د بیا رغونې کارونه ورو شوي دي. د یو شمېر شرکتونو مسؤلین وایي د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسې د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او خبرداری ورکوي چې کارونه بیرته ژر پیل نه شي شرکتونه به وتړي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا چې د بهرنیو مرستو کموالی ناامني په حکومت باندې د خلکو بې باوري د سبب شوي چې په افغانستان کې وبخې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي د بهرنیو مرستو کموالی ناامني په حکومت باندې د خلکو بې باوري د دې سبب شوي چې د بیا رغونې چارې ټکنۍ شي. د هغه اداره ده چې حکومت یې د مدغم کولو پریکړه کړې ده. په اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د بیا رغونې د لنډمهالو پروژو کارونه ټکنۍ شوي دي، خو ټینګار کوي چې حکومت په اساسي او بنسټیزو پروژو باندې کارونه پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان سهره بهمن ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې په زیربنایي پروژو باندې کار وکړي چې دا چاره وخت ته اړتیا لري.
حکومت وحدت ملی زیر کارهای زیربنایی را انجام میده.
د ملی وحدت حکومت به زیربنایی پروژه کارونه کوي چې دا ډول کارونه وخت غواړي، ځکه دا څه نه دي چې نن تر سره وسوله او سبا ته نتیجه ورکړي، چې نتیجه راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. حکومت هڅه کوي هغه کارونه چې ژر تر سره کیږي او ناوړه عواقب ولري تر سره نه کړي.
ښاغلی بهمن زیاته کړه چې په هرات کې د سلما بند د کار پرانستل، په هلمند کې د کجکی بند د پراختیا او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د جوړولو تړون د دغو اوږدمهالو پروژو کې بیلګې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تدارکاتي چارې بشپړې شوې او لاسلیک ته چمتو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم وایي د افغانستان حکومت د ملي بنسټیزو او اساسي او همدارنګه د سیمې د مهمو پروژو د عملي کولو په برخه کې مهم اقدامات ترسره کړي دي او دغه هلې ځلې روانې دي. ښاغلی دانش ټاپي کاسازر چابهار بندر له ترکمنستانه د برېښنا لیږد او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې او ټینګار یې وکړ چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به په افغانستان کې د بیا رغونې چارې یو ځل بیا چټکې شي. کله چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو او افغانستان ته د بیا رغونې په هدف د میلیاردونو ډالرو سیل جاري شو، یو شمېر افغانانو د بیا رغونې لپاره ودانی شرکتونه جوړ کړل. که څه هم په لومړیو کلونو کې د بیا رغونې زیاتې پروژې پیدا کېدلې، خو اوس د دغو شرکتونو یو شمېر مسؤلین شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړ په دې برخه کې خپلې پانګې او د بیا رغونې ماشینري به له افغانستانه وباسي او یا به یې هم د کباړ په توګه وپلوري. د ظاهر احمدزي شرکت ری ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله مخکې کارونه زیات و خو اوس هیڅ کار نشته.
خو ډیر کار و، بیخي شرکت کې شی درېده نه. یاره دا دوه کاله کېږي چې بیخي کار صفر ولاړ. پښته نه هم دغه ده چې له خیره سره د پروژې پاله کې و کار شروع شي.
ښاغلی ظاهر غوښتنه وکړه چې حکومت دې د بیا رغونې چارې پیل کړي او که کار پیدا نه سي نو چمتو دي چې د بیا رغونې ټول وسایل بهر ته یوسي. د الیدن خیل شرکت مسولین وای چې دوی په خپل شرکت کې په لکونو ډالرو پانګونه کړې خو دوه کاله کېږي چې کارونه نشته او مزدورانو ته معاش هم نشي ورکولای. د دغه شرکت یو تن کارکونکي ازادۍ راډیو ته وویل:
نو می زلمای د الیدن خیل د شرکت یو تن دی، هغه نه ما پرسونل نه ما کولونن فعلن، خو په ټاپه ولول دي څو میاشتې چې په ټاپه ولول دي، ډېر پیسې مم پکې باندې دي، موټرونه موس غوړي، ګلیډر ولا موس غوړي، لیبټ ولا موس غوړي، لوټر کار موس غوړي، دلته دي دلته چې دلته پروت یو کنه دا شرکت مصاف لرو، پیسې ورکوو، کرایا ورکوو، بار کرایا راځي، د صفوی هغه هغه د دولت مسؤلیت موصول هم چې راځي کنه هغه ورکوو، هغه خو غوړي موږ ته خو نه بخي، د جای ولا هم د خپل کرایا غوړي، هغه غوړي مقصد کورونه په ټاپه ولول دي، ټول ماشینونه روډرونه تاسو کولای شئ یو څو نیم واخلي، ټول په ټاپه ولول دي، کار مور د څو میاشتې شوې نشته.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنوي د ملي وحدت حکومت د کارونو د پیدا کولو په ژمنو کې پاتې راغلی. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي ازادۍ راډیو ته وویل:
مهمه دا خبره ده چې ولې یو شخص راضی آماده کیږي سرمایه گذاری کوي، بیا د هغه لپاره هغه امتیازات او امکانات چې د یو شرکت د سرمایه گذاری لپاره لازمي هغه دولت هغه ته ور نکړي او هغه بیرته په دې باندې راضی چې خپل شرکت لغوه کړي، دا د افغانستان د اقتصاد لپاره، د خلکو لپاره او د دولت لپاره دا زه فکر کوم چې د شرم خبره به چې څوک خپل شرکت اخلي او بیرته لغوه کړي او د خپل د هغه سرمایه گذاری لپاره چې آماده او د هغه نه زی بل طرف ته خود په دې پوه شي چې د خلک زی او په خارج کې سرمایه گذاری.
ښاغلی صافي په حکومت غږ وکړ چې هغه ژمنې چې د کار موندنې او بیا رغونې په برخه کې کړي باید عملي کړي. په افغانستان کې له پانګې اچونې څخه د ملاتړ اداره یې ایسا وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د نړیوالو مرستو کموالی، د هیواد په ځینو سیمو کې نامني هغه عوامل دي چې د بیا رغونې کارونه یې ټکنی کړي دي. د دغه ادارې د جوازونو رئیس غلام رباني منصوري ازادۍ راډیو ته وویل: د بیا رغونې د کارونو د نشتوالي له امله اوس هر ورځ له 5 تر 6 شرکتونو حاضریږي چې خپل جوازونه لغوه کړي.
د تیرو کلونو په پرتله ټولو پوهیږو چې کارونه کم دي، هغه پروژې چې نړیوالو مرسته کوونکو ته ولې اوس هغه بندې سوي دي، د نړیوالو مرستې کمې سوي، دا چې مرستې کمې سوي دي قراردادونه هم کم دي او د بیا رغونې چارې ټکنۍ کړي دي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د بیا رغونې په برخه کې هغه تلای چانسونه چې تر 2013 میلادي کال افغانستان درلودل اوس یې نه لري. د دغه وزارت ویان سهره بهمن ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت له پخوانیو ژمنو سره سم د بیا رغونې په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې مالی سرچینې پیدا کړي او د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالو مرستې هم د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د بیا رغونې د چارو کارپوهان د رغونې په چارو کې د افغان حکومت د اوږدمهالو او اساسي پروژو څخه ننګه او ملاتړ کوي. انجینر متی الله خروټی وای: که څه هم اساسي پروژې وخت نیسي، خو د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. ښاغلی خروټی ټینګار کوي چې په اوږدمهال پروژو کې زیات خلکو ته کارونه پیدا کیږي، افغانستان له وارداتي برېښنا څخه ژغورل کیږي او په بیلابیلو برخو کې په ځان د متکی کېدو خواته نږدې کیږي.
د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په ګډون سیاستوالو، ولسمشر او دغه راز هنرمندانو د دغه هیواد نامتو سندرغاړي امجد صابری پر مړینه ژور خواشینی څرګنده کړې ده. امجد صابری د پاکستان د قوالی نامتو سندرغاړي و چې پرون ووژل شو. د 2 کاله مخکې اسلام ته په سپکاوی تورن شوی و. تفصیل یې له کوټې د بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبې په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل د ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان و چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټرسایکل سپاره دوه کسان کسان ورته ودرېدل چې وایي د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و، خو ورسره ناست شاتني کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابري پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلې، ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د 1.5 کیلومتر په فاصله دی. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې شوي دي، د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و، ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړې دي. پولیس مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری 15 مرمۍ لګېدلی و او سمدستي له خپل ټپي ملګري سره عباسي شهید روغتون ته یووړل سو، چې د روغتون د سرچینو په وینا امجد صابری روغتون ته پر لاره ساور کړې وه، خو د هغه ملګری په روغتون کې تر درملنې لاندې دی چې ویل کېږي د هغه حالت هم مرګونی دی. د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان قوالي ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخته خواشیني څرګنده کړه او د هغه وژنه یې په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره جنه پاړه وای زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نه سم کولای، ځکه امجد صاحب سره زما په خوانی ملګرتیا او سلام دعا و. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه را پیل کړ. هغه ولې ووژل سو؟ تر شا یې څه انګیزه ده؟ تر اوسه مې هیڅ سر نه خلاصیږي. خو نن بیا په کراچۍ کې یو بې ګناه هنرمند ووژل سو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهورې کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالي ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې په قوالي سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي و: له ماشومتوبه مې له سندرو ویلو سره مینه وه. ولې به مینه وه؟ زه له یوې داسې کورنۍ سره تړاو لرم چې سندره مې په وینه کې شامله ده. په زده کړو کې خو دومره تکړه نه وم، مګر له سندرو سره مې په ماشومتوب کې مینه پیدا شوه. د 8 کلونو به وم چې په یوه پاکستاني فلم کې مې سندره وویله. پولیس ولا تر اوسه د قوال سندرغاړي امجد صابری د وژنې د علت په اړه څه نه دي ویلي او نه هم تر اوسه چا د هغه د وژنې مسؤلیت منلی دی. خو په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یوه شخصي ټلویزیون کې یوه قوالي ویلې وه چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نومونه پکې یاد شوي وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی وو او د ټلویزیون د 2 نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی وو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف هم د قوال امجد صابری وژنه په کلکه وغندله او د کراچۍ امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې په بیړنۍ توګه د هغه تر قاتلونو ځان ورسوي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د پاکستان د نامتو قوال سندرغاړي امجد صابری په اړه مو واورېد چې پرون وسلوالو واژه. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اونۍ په پا پای کې چین ته ځي، په دواړو هیوادونو کې چارواکو د دې دو پخوانیو کمونیستي سیالانو ترمنځ غوړېدونکي ستراتیژیک شراکت ستایلی دی. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي سره له دې چې موسکو د لویدیځ سره د اړیکو تر ترخېدو وروسته له پیکنګ سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅه کړې، د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکمه شوې ده. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې
د روسیا او چین ترمنځ د امریکا د نړیوال مخکخی د مخنیوي لپاره ګډه لیوالتیا او د پوتین او چینایي مشر شی جین پینګ ترمنځ نږدې شخصي اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ تر شا هڅونکې سواک دي. روسیه وروسته له هغه چې په 2014 میلادي کال کې پرې له ځان سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو لړ سخت بندیزونه ولګول، د چین سره د اړیکو پیاوړتیا ته مخه کړه. مسکو په دې موده کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو له ډلې هم وایستل شو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د دې لپاره چې لویدیځ سرګند کړي له چین سره اړیکې ورته یو غوره بدیل کېدای شي. پوتین د 2014 میلادي کال په مې کې چین ته سفر وکړ او له دې هیواد سره د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبي ګاسو د 1.5 کلن تړون سربیره 2 لوی تړونونه لاسلیک کړل. چین همدارنګه شمنه وکړه چې د مسکاو او د ولګا د سین پر غاړه د پراته ښار کازان ترمنځ د یو چټک اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالره پور ورکړي. د نورو تړونونو تمه هم وه، خو ډېر له دې تړونونو څخه د روسیې د اقتصادي بې ثباتۍ له کبله له ستونزو سره مخ شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د روسیې او چین ترمنځ سوداګري چې په 2014 کال کې 100 میلیارد ډالره وه، تیر کال 80 میلیارد ډالرو ته راښکته شوه. په راپور کې د دې کمی دلیل د روسي روبلو د ارزښت کمیدل خودل شوی چې د تیلو د بیو د راټیټېدو او پر دې هیواد د لویدیځ د بندیزونو له کبله راښکته شول. د روبل د ارزښت کمیدو چینایي پانګوال ویرولي او د انرژي ټیټو بیو ځینې په پام کې نیول شوې پروژې له خنډونو سره مخ کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په یو ریپورت کې زیاته کړې، چینایي بانکونه او کمپنۍ په روسیه کې د خپل کاروبار په اړه څرنا څرلې دي. دوی ویره لري چې د روسیې او لویدیز ترمنځ لا پیچلې کېدونکې اړیکې او پر مسکو د لویدیز بندیزونه به په نورو ځایونو کې د دوی کاروبار اغېزمن کړي. په دې ریپورت کې دا هم ویل شوي سره لدی چې د روسیه او چین ترمنځ د نږدې اقتصادي همکارۍ لپاره له لیوالتیا ډکې هیلې نه دي عملي شوي. دواړو هیوادونو خپلې پوځي اړیکې پیاوړې کړې. په دې اړیکو کې شریک پوځي تمرینات او د توغندیو په دفاعي سیستمونو تماسونه شامل دي. چین ته د روسیې د وسلو صادرات چې په نوې ملسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلي وو او بیا په ورپسې لسیزه کې راکم شول، یو وار بیا په دې وروستیو کې زیات شوي. په مسکو کې د چین پوخانی سفیر لی فینګلن چې اوس د حکومت په ملاتړ د یو څېړنیز مرکز مشري کوي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، موږ شریکې ګټې لرو. په ځانګړې توګه اوس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر چین او روسیې دواړو فشار زیات کړی، نوموړي پر مسکو ټینګار کړی چې له چین سره نږدې همکاري وکړي. د لی فینګلن په وینا ځینې اوس هم په روسیه کې له چین ویره لري او د چین د اخیز په وړاندې د متبادل بیلانس تر رامنځته کولو په لټه کې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي، یو شمیر روسي پوځي او سیاسي داخلي څیرې د چین زیاتیدونکي ځواک ته په بې باورۍ ګوري. دوی ویره لري کیدای شي یو ورځ یې پیاوړی ختیځ ګوندې له دوی سره اصول یوازې په خپل خوخه وټاکي.
اتنی می بجې شوې محمد حدیث پردیسته ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه مسله ده. د دولسو نیپالی ساتونکو مړی پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. د افغانستان حکومت د کابل په خزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. د اروپای ټولنې مشرانو د بریتانیا له خلکو غوښتل چې له اروپای ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. جرمنی وای انقره د ترکیه لیوی هوایی اډې څخه چې جرمنی سرتیری پکې دی ردی دی او جرمنی پلاوی د کتنې مخنی ولیدا. امریکا وای راتلونکې میاشت په د عراق د خلکو لپاره د مرستې دراټولولو د کانفرنس قربان نوي. په دې غونډه کې با کاناډا، جرمنی او جاپان هم برخه واخلي. او د اروپای فوټبال جام لوبو په ترڅ کې چې په فرانسې کې روان دي، 13 شپه څلور مسابقې وشوې.
د خبرونو تفصیل ازادي رادیو په وی پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ټانګې یا ګاډي ارزښت، تاریخ او په اړه د افغاني ټولنې کیسې د هغه موضوع ده چې وړاندې د ازادي رادیو د جون پښيبو اونیس پروګرام کې چې د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو په اړه نور اوریدلی شئ. خو له دې مخکې راځو د بریتانیا د نننې ټول پوښتنې په اړه. په بریتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنې کې پاتې شي که ترې ووځي. په بریتانیا کې په لسګونو زره افغانان ووسي. که چیرته بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي، په دغه هیواد کې به پر میشتو افغانانو څه اغیز وي؟ احمد چبر د دې ټول پوښتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپو لایق زیرک سره مرکه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې بریتانیا څه شي دې ته هڅولې ده چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره نظر پوښتنه وکړي، لایق زیرک په ځواب کې وویل،
منځنی ختیځ کې ځینې شخړې د باعث کړل چې اروپا ته ډېر زیات مهاجر ولاړ شي. یو بل خپله په اروپایي اتحادیې کې دغه 28 غیر هیوادونه چې دي، د دوی په خپل هغه جوړښت کې د تیرو کلونو په پرتله باندې تغیرات راغلي دي. سیاست تغیر کوي، د جغرافیه تغیر کوي، ورسره د هر هیواد نړیوال سیاست په رڼا کې خپل پالیسي جوړوي، نو دغه پیسې باندې دا تغیرات راځي. دغه نور تغیرات د دې باعث شول چې پاس له 30 کالو برتانیا خپل غړیتوب باندې په اروپایي اتحادیې کې لسره کتنه وکړي، او دا یقیني کړي چې آیا رښتیا هم د اتحادیې سره د دې پاتې کېدل د برتانیا لپاره ښه یا؟
تاسو د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه. په بریتانیا کې په لسګونو سره افغانان ژوند کوي او په زرګونو افغانان انتظار دي چې د مهاجر په صفت په دې هیواد کې ومنل شي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا پاتېدل یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل به په دغه هیواد کې پر اوسیدونکو افغانانو څه تاثیر وکړي؟
د اروپایي دغه برتانیې وتل یو لامل هم همدغه دی چې دغه کډوالو موضوع ده چې دوی غواړي په دې موضوع باندې سره کتنه وکړي. برطانیا د اتحادیت څخه بېله شي نو هغه آزاد تګ راتګ د خلکو ترمنځ هغو هېوادو ترمنځ د منځ څخه ځي. نو کوم افغانان چې هلته په اروپایي اتحادیه کې دي یا په برطانیا کې دي کېدای شي د دوی د دغه اتحادیې بلوالي د افغانانو د نور د لامل چې افغانان بیرته راواستوسي خپل وطن ته یا هلته خپل د افغانانو لپاره په نورو هېوادونو کې دا مشتاسو جوړ شي چې مثلا په نور اروپایي اتحادیو کې لکه مثلا جرمني کې، په اسپانیا کې، په ایټالیا کې، په یونان کې خپل دا افغانان نور د شي د تپښنو شول چې ایتالیا دراسي. نو دا افغانانو په برخه کې دا فرصه خپل له یو یو له اقتصادي شون سره به مخفي افغانان خپل مجموع کې او کدا تا افغانان چې تل دي هغه برته د یو ځینو قانوني لار څخه د خبرته هغه خلک دی پته راوصول
د ځینو راپورونو لمخې چې ورلمخه کومي نظر پښتنې شوی دی د ټول پښتنې په ارتباط باندې تقریبا مساوي دي. نیم بریتانیایان د دې پلوي کې چې په اروپای ټول که پاتشی او نیم بریتانیایان وای چې بهتره ده له اروپای ټولنې ووزو. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې دي څه پیشګوئی کوي چې بریتانیا به په اروپای ټولنې کې پاتشی او کنه اکثریت پر رای ورکړي چې له اروپای ټولنې ووزي؟
ډیر امکان دا دی د بازو د پرتون لامل څخه چې بریتانیا به په اجازه کې پاتشی.
د بریتانیا د نننۍ ټول پښتنې په اړه چې په اروپایي ټولنه کې د هیواد د برخلیک په اړه کېږي، په بریتانیا کې میشت له افغان کارپور لایق زیرک سره مرکه وه. نن په دې هیواد کې ټول پښتنه کېږي چې آیا د بریتانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او که ترې ووزي. نتایج به نن د ټول پښتنې په پای کې اعلان شي. او اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایم په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شک و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د اوومې مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې وپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د په سب دلیل باندې دی نیولې دی بل د د د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولی د سنولی کې تر تحقیق لاندې دده دغه شخصیت باید درناوی وشي هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس له خوانه یا د امنیت له خوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي نه دا چې هغه شکنجه کړي شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه بل حق دا ده کچیر یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګانونه که پولیسي کسان ولی دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کی اې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ لمنځه تللی نیوي کچیر یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کیږي یا د امنیت له خوانه مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کی کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبرې واوري د دلایل واوري د دې هغه یعنی دته دا زمينه مسايده شي چې دا په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کوي یعنی دته محدودیت وزنه کوي چې د باندې بندیز ولګي چې دای سکوت کوي اسناد وړاندې کوي د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کوي مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن په یو بل ولایت یو چا سره وي په یو رسمي دند کې وي دته دا زمينه مسايده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی دی اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشورګان باید په پرخ ټنی بند دا ووري د سکوت د استفادې حق کوي یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکي یا بیان وکي اته سره چې د پولیسو له خوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کی تنه اقرار د نیوونکی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیمه د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کیږي د حق دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه دی لري چې دای په ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي د وینې د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محاکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاري څانوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وغوښته، نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دی په دې پوهیږي چې څانوال ورسره شخصي عناد لري، قاضي ورسره شخصي عناد لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې ده استخدام کړی، دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دا کوشش چې حق دې لري چې دا رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د هیئت قضایي او دغه سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کېږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونې شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اقونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مزمنینو او متهمینو ته پیشبینی شوې دي، دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس وژل شوی دی
آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس پر اساس
آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. احمد زای صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایط کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تندیدو سره او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده. زه الهمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حافظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې تاسو به حتمی د ټانګي یا ګاډۍ په اړه اوریدلی وي او یا به مو هم د ټانګي سورلۍ کړی وي خو د ټانګي د تاریخ ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي او یا به مو هم لسر په دې اړه فکر ته وخت نه وي ورکړی ګاډۍ د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کموالی راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي ګاډۍ زموږ پر ژوند فرهنګ شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولی موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک تاریخ او لرغونتیت زیر شو نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیا په مخه کارول انسان چې کله د خپل وسایل په فکر کې شوی نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړي ده انسانانو د خپل ژوند د وسایل په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړي ده ټانګه یا ګاډۍ هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي کله دومره خراب شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلي شوي چې ان شا او نوې پکې لیکدول شوي ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشرو دی یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقعا د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړوله او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان اوسنی پاکستان بنگلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه
مثلا دوه کس درې کس به شاته کېناستل یو کس به مخې ته کې سي دوه کس به هم کله کله مخې ته کېناستل نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه نو لکه مخکني خلکو به هم د دې ډېر زیات خبرې کولې خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دلی دی او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې بدلو یا نه په دې ګاډۍ کې به راوتلو نو دا یو وسیله و د نقلیا هغه لپاره د خلکو د وړلو راوړلو لپاره یعنې د ټیکسي کار
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده
مثلا دا ټانګې فرزان په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي ټانګه روانه ده نه پوهېږم داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده او نه پوهېږم لالی مې را روان دی که داسې یو ځینې هغه شته دي په لنډیو کې نور د تا او بلدا د چې د ټانګي د سورلي چې د ډیره خوندور پدې د چې فز آزاد فضا فضا د شیشي نشته دی بل نور څرګی نه لري آزاد هغه د ډیر خوند کې د شمال لګي کی
د نوموړې خبره چې په خپل هم د ټانګي سورلي کړي چې ځنګړی کیف لري خود انساني عواطف لمخې پر سروي زړه خوږي زکه دغه سروي په ډیر تکلیف سره ګړی کش کوي لیکوال او ژورنالیست رضوان لرمل وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري
ټانګه اکثره په خارونو کې مشته په کلو کې هم شته عمده د دې فواید چې دي دا چې په ټانګه تیل نه خوري دوړي هم نه کوي او دود هم نه کوي دغه چاپیریال هم سره پاک وي او د دې تر څنګ هغه د ټانګي یو رقم داس د پخو غږ وي ټکو ټوک وي هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه او دا زموږ د کلی دود وو په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګي ټایر ختلی وو کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده و د واده سیستم هم داسې به روان خو په عموما کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس یې موټر ونه لري ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته وو
د ښاغلي لارمل په خبره چې د دوی په کلی کې به د ناوی لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده
ناوی یوازې ټانګه نه جوړولې د ناوی لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل د مرو یزین به ورته جوړاو او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله د ناوی لپاره ځانګړې جوړول او د ناوی نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شاته زوم هم نه یوازې به غناوی پکې ناسته او پلی خلک به سره روان چرته څو پورې خپل خاون تر کوره پورې ورسوي هغه زینه تغه کولای چې د ټانګي ته ورکړي و همدغه د مرو یو بدل شوی لاسي سنای توکیو
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لود کوي او د ډیر تیز غږ درلودونکو وسیله هم نه ده خو اوس یې ځای موټرونی ولای دی د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې را سره شریکوي دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به وورو
لرګونه به جوړ کړی پکې به ور کړی دا ستا یو خبره خو تنا به کې واچو دا به تحقیق خلک به کسبرې دی یو ځای بل ځای ته هغه تاریخ د ما په زړه کېږي مخ سپینګیری په مزار کې هم ډېرې وي په نور ولایتو کې هم ډېرې وي اوس هغه بګۍ اوس نشته اکثره جایې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مثال هغه وخت کې اقتصاد هم کمزورې او دا وسایل هم کم و نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان به سره دایم د سره وړی سو خاص ډېر ښه رفتار کې یو قسم اسونه دي یرغه ورته وایي په یرغتو بتله ډېر ښه خوند به کوي یو قسم یا بوګان دی هغه به بیا داسې بګۍ به یې وهله د اسرای په عذابه وي نو اکثره به خلکو د یرغه اسونه اخیسته درلودم تاتاري اسپې به ورته ویلې ډېرې ښې اسپې به دا د موږ لکه موټر لکه جهاز داسې وو دوه کیلومتره درې کیلومتره څلور پنځه کیلو لس کیلومتره به لرې وم درې څلورو ساعتو کې به ځان رسولی شو
نوموړی وایي چې اوس د آسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک آسونه نه ساتي دا ځکه چې د آس ساتنه ځانګړې ستونزې ګالل غواړي اوریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو ګاډۍ وکتله په ګاډۍ کې د ګاډیوان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومېده ناست و لغه مو پوښتل چې په ګاډۍ کې اولې سفر کوي هغه ویل
ما خو په ګاډۍ کې په زلونه زلونه سفر کړو د اختیا هم یو ښه وسیله ده کار څومره لري ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري
د دې خبره چې تل کوښښ کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي ټانګه چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجود دي
شل کال کېږي چې زما دا کسب دی پخوا به ډیر خلک په ټانګه کې تلل مګر اوس نه ځي ځکه چې موټرونه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسولی شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان ښځې او زاړه ځي اکثره هغه خلک پکې ځي چې غریب وي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفاده سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څاړل کېده ځکه چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی
ټنګ دې کلم مخ کې دغه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټنګ راغلی او په تاریخ کې چې کلم غل ول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وجود لپاره واجی هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله. نن سبا ټنګ لمنځ ته لیدل په اکثرو سیمو کې کېدې چې ډېرې کمې وي، خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایط ته په کتو سره ټنګ اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده، تقاضا یې ډېرې شوې دي، غوښتنې ډېرې شوې دي، نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسیږي. موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده، د ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي. نو فکر کوم ټانګې نه توقع کول چې نن د ټانګه وي، کېدای شي په موزیم کې زه در سمنم، خو هغه نه باندې زه دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلي وسیلې په توګه استفاده وکړو.
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي، نو په کار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګټو برخمن شي.
درنو اړیدونکو، نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.